په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په روانه نیم ساعته پښتو خبری مجله کې موزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. د افغانستان مشرانو جرګې د امریکا متحده ایالاتو څخه غوښتي چې د امنیتي او ستراتیژیک تړون پر بنسټ د افغان دولت او خلکو سره همکار پاتې شي. په دې نیم ساعته خبری مجله کې مو د دې ترڅنګ نور کورنی او بهرني مطالب هم راټول کړي دي، خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو چې سفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام، د مهمو خبرونو سرټکی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر ویلي په هلمند کې له 1000 تازه بې ځایه شویو خلکو سره مرستې کړې دي. د بدخشان د عامې روغتیا چارواکي طالبان تورنوي چې څه باندې 40,000 ماشومان د پولیو یا ګوزن له واکسینه پاتې کړي دي. د افغانستان د بایسکل چلونې لوبغاړي نن په پاکستان کې لومړی مقام وګاټه. بشپړ خبرونه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر ویلي په هلمند کې له تازه بې ځایه شویو کورنیو سره مرستې دوام لري. دې ادارې نن په خپل ټوټر باندې دغه خبره کړې ده. د یو این ایچ سی آر په خبره تر دې دمه د ګډو هڅو او همغږیو له عملت څه باندې 10,000 کسانو ته چې 1,500 کورنۍ کېږي مرستې رسول شوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي په مرسته شوي موادو کې خیمې، نغدې پیسې او اړین غیر خوراکي مواد شامل دي. د مرکز لخرګا، زینو حوزو او شاوخوا درې ولسوالیو کې د اکتوبر له 10 د طالبانو او افغان پوځیانو ترمنز سخت نښتې وشوې چې لا هم دوام لري. د جګړې له امله دواړو خواو ته په درنې مرګ ژوبلې سربیره لږ تر لږه 1,500 ملکیان هم د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي او اوس په سختۍ د ښار په زینو امنو سیمو کې اوسي. د بدخشان د عامې روغتیا چارواکي طالبان تورنوي چې د څه باندې 40,000 ماشومانو د پولیو یا ګوزن ضد واکسین مخه نیولې. د دغه ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نور خاوري ازادي راډیو ته وویل
دستور دادن که در مناطق
طالبانو ویلی چې کور په کور واکسین دی نه کیږي، بلکې یوازې د کلینیکونو کې واکسین وشي. 40,000 ماشومان له واکسین پاتې شوي چې اکثریه د یمګان، راغستان، جرم او وردوج ولسوالیو وسیدون کړي.
بعضی از مناطق وردوش باقی مانده است.
د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بدخشان د چارواکو تور رد کړه. وی ویل طالبانو هیڅکله په ماشومانو د واکسین د تطبیق مخه نه ده نیولې. پولیو یو ویروسي او ساري ناروغي ده چې د ملا د ستن مهمې عصبي رشتې یا نخاع زیانمنوي او بدن فلجوي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې د هلمند نادالي ولسوالۍ لپاره د طالبانو د سری قطعې قمندان عبدالرحمن له و نورو طالب وسلوالو سره په یوه هوایي برید کې وژل شوی. دغه وزارت نن په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې دا خبره کړې. د اعلامیې له مخې د طالبانو د سری قطعې دا قمندان هغه وخت له خپلو کسانو سره ووژل شو چې د افغان ځواکونو په پوستو باندې د برید پلان درلود. دفاع وزارت وایي عبدالرحمن په نادالي کې د طالبانو د سری قطعې د 50 کسیزې ډلې قمندان و. د طالبانو سره قطعه معمولا د سختو جګړو او بریدونو مسؤوله ده. وسلوالو طالبانو د افغانستان د دفاع وزارت د ادعا په ځواب کې تر اوسه څه نه دي ویلي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر سیاستونو سخت نیوکې کړي او ویلي دي چې ترکیه امپریالیستي ارادې لري. له الجزیره ټلویزیون سره په مرکه کې ښاغلي ماکرون نن رجب طیب اردوغان ته سپارښتنه کړې چې د ده په خبره سپکاوی دې نه کوي او دروغ ونه وایي. سپارښتنه د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان څو ورځې مخکې ویلي و چې ایمانوئل ماکرون رواني معاینې ته اړتیا لري. اردوغان دا څرګندونې د ماکرون د هغو څرګندونو په غبرګون کې وکړې چې د اسلام د پیغمبر حضرت محمد د کاریکاتور د خپرولو له حقه دفاع کړې وه او هم یې پر توندلارو اسلام پالو سختې نیوکې وکړې. له الجزیرې ټلویزیون سره په مرکه کې د فرانسې ولسمشر د خپل هیواد د بیان د ازادي له حقه دفاع وکړه، خو ویل چې هغه د اسلام د پیغمبر حضرت محمد د کاریکاتور په تړاو د مسلمانانو احساسات درک کوي. په فرانسه کې د حضرت محمد د کاریکاتورونو د خبرېدو مسئلې یو وار بیا اندېښنې پارولي. د اکتوبر په 12مه پاریس کې د یو ښوونکي سر غوڅ شو او تر هغه وروسته یو بل بریدګر په نیس ښار کې یوې کلیسا ته نږدې 3 تنه د چړې په ګوزارونو ووژل. د کاناډا په کیوبک ښار کې یو کس د چړې په ګزارونو 2 تنه وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي. پیښه بېګا د کیوبک ښار د ملي شورا ودانۍ شاوخوا شوې. پولیسو ویلي بریدګر یې نن سهار نیولی. د کیوبک ښار چارواکو له خلکو غوښتي چې په کورونو کې پاتې شي، ځکه لا هم د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. کیوبک څه باندې 15,000 اوسېدونکي لري چې اکثر یې فرانسوي کاناډایان دي. ترکیه په لویدیز کې په وروستۍ زلزلې کې د وژل شویو کسانو شمیر 1500 ته ورسید. لا هم په کنډوالو کې د ایثار کسانو د ژغورنې عملیات دوام لري. د ژغورنې د عملیاتو په نتیجه کې نن 70 سړی ژغورل شوی. د ترکیې د عام روغتیا وزیر فخر الدین خوجه ویلي 70 احمد چتیم شاوخوا 2 ورځې تر خاورو لاندې و، خو د ژغورونکو ټیم په هڅو وژغورل شو. د جمعې په ورځ د ترکیې په دریم ستر ښار ازمیر کې زورورې زلزلې چې شدت یې د ریاکتر په کچه 6.9 بلل شوی، د ترکیې او یونان ګڼې برخې ولړزولې. د زلزلې له کبله په ترکیه کې 900 کسان ژوبل هم شول. او وروستی خبر هم د بایسکل چلونې. د 2 افغان بایسکل چلوونکو په پاکستان کې لومړی او دویم مقامونه ګټلي. دا خبره د بایسکل چلوونې د فدراسیون مشر فضلی احمد فضلی آزادی رادیو ته وکړه.
فرشاد نورزی د ځوانانو کټګوري کې لومړی مقام ترلاسه کړی او فصیح الله رحماني په ایلیټ کټګوري کې دوهم مقام ترلاسه کړی. لومړی مقام او دوهم مقام ترلاسه کول د پاکستان په داخل کې د پاکستان د کورنۍ لوبغاړو څخه او بین المللي لوبغاړو څخه ترلاسه کول کوم وړه خبر نه ده. خوشبختانه نظم لوبغاړي د دې استعداد لري او د دې وړتیا لري چې ان شاء الله په راتلونکي سیالۍ کې به هم د مقامونه ترلاسه کړي.
د شپږو افغان لوبغاړو او د څه باندې 100 تنه پاکستانی لوبغاړو په ګډون نننۍ لوبه له اسلام آباد تر مری وشوه. افغان لوبغاړي یک شنبه اسلام آباد ته رسیدلی او ویلي چې د لوبو د ګټلو لپاره ښه تمرینونه لري.
خبرنامه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. درنو اوریدونکو زموږ غږ ازادي رادیو اوري د اف ام 5.15 او په منځنۍ سبا 12:09 د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې او په سیمه کې زموږ غږ په رانه ډول اوریدل شي. وړاندې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتو څخه د افغانستان د مشرانو جرګې غوښتنه. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې ته د ککړې هوا د مخنیوي په پار د جمهوریت ریاست د دوهم مرستیال دفتر خبرداري.
د کابل د هوا ککړتیا د کابل خاریانو لپاره په سرطان بدل شوی.
د کندهار د ارغنداب او ژیړی ولسوالۍ کې د جګړې تازه حال به هم در کو. په بهرنیو موضوعاتو کې په ترکیه کې د شویو زلزلو د زیانونو په اړه وري او که وختو نور موضوعات به هم در تخبارو کړو. لمک سره پات شي. او سم د خبرونه لومړی مطلب. د افغانستان مشرانو جرګې د امریکا متحده ایالاتو څخه غوښتي چې د امنیتي او ستراتیژیک تړون پر بنسټ د افغان دولت او خلکو سره همکار پاتې شي. مشرانو جرګې نن په یو اعلامیه کې له افغان دولت هم غوښتنه کړې چې د وی فعال ډیپلوماسي او د افغانستان او امریکا ترمنځ د شویو تړونونو لمخې له امنیتي او دفاعي ځواکونو د امریکا د تلپاتې ملاتړ په برخه کې اقدام وکړي. مشرانو جرګې د غشان له امریکا غوښتي چې په افغانستان کې د خپلو نظامی مرکزونو د تخریب او د خپلو تجهیزاتو د لیک پر ځای د ټول افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته وسپاري. همایت ظهیر مل په دې اړه راپور لري.
داسې مهال چې له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو وتل پیل شوي، د افغانستان مشرانو جرګه له متحده ایالاتو غواړي چې په دې هیواد کې د تلپاتې ثبات لپاره د افغان دولت او خلکو سره همکار پاتې شي. د مشرانو جرګې اعلامیه چې نن د یکشنبې پوره سپاره شوه پکې راغلي، د افغانستان سنا د یو ستراتیژیک او د یو نظامي تړون کوونکي په توګه له امریکا متحده ایالاتو غواړي څو د کابل او واشنگتن ترمنځ د شویو ستراتیژیک او امنیتي تړون پر بنسټ په دې هیواد کې د سولې راتلو او تلپاتې ثبات لپاره د افغانستان دولت او ملت سره یو ځای و اوسی. د اعلامیه کې د غشان افغان حکومت غوښتنه شوې چې د وی فعال ډیپلوماسي او د افغانستان او امریکا ترمنځ د شویو تړونونو د متن سره سم له امنیتي او دفاعي ځواکونو د امریکا د تلپاتې ملاتړ په برخه کې اقدام وکړي. د افغانستان مشرانو جرګه دغه اعلامیه داسې مهال ورکوي چې عملاً امریکایي عسکرو له افغانستان څخه وتل پیل کړي او د جمهور رئیس ټرمپ له قوله تر راتلونکي کرسمس پورې باید یو ډیر کم شمېر عسکر په افغانستان کې پاتې شي. د امریکایي عسکرو د وتو سره سم له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د نظامي تجهیزاتو لیږد او تر خوای د مهمو نظامي مرکزونو تخریب بل بحث دی چې اوس مهال عملاً لیدل کیږي. د افغانستان مشرانو جرګې په خپل اعلامیه کې دې ټکي ته هم اشاره کړې. د دې جرګې دوی مرسیال محمد اکبر ستانگزي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان او امریکا ترمنځ د شویو تړونونو له مخې باید امریکا خپل نظامی مرکزونه او نظامی تجهیزات د تخریب او لیک پر ځای افغان ځواکونو ته وسپاري.
هغه تجهیزات چې جوړي هغه باید تاسو وسپارئ، ځکه خراب نه کوي. هغه تجهیزات موټر، زرهي، څنګه نور مهمات د لزان سره انتقال نه کوي، باید یو متحد په شکل سره تاسو موږ سره کوم نتیجه نه لري. دغه مطابق باید تاسو د افغانستان امنیتی او دفاعي ځواکونو ته اختیار کې ورته
یو شمیر کارپوهان چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتی او ستراتیژیک تړونونه یې لوستي افغان لوري ته د دې وسایلو او تاسیساتو سپارل د شویو تړونونو یو اصل بولي. د ولسی جرګې پخوانی غړی او سیاسي مبصر خالد پختون:
سل فی سره د حق لري، لکه ټول نظامي تجهیزات چې ملي اردو امنیتي ارګانو تور کړي دي، دغه نوی تاسیسات هم جز دغو کېږي، او په تمام معنا سره درغو چې د امریکې د ملي منافعو سره ټکر ونه کړي، دا باید زموږ امنیتي ارګانو تسلیم کړي.
مشرانو جرګې په دې برخه کې هم افغان حکومت ته سپارښتنه کړې چې امریکایي چارواکو سره د دې موضوع اړوند خبرې وکړي او هغوی پر دې قانع کړي چې د وسایلو د تخریب او لیکت پر ځای دا وسایل افغان ځواکونو ته وسپارل شي. تر راپورونو پر بنسټ امریکایي عسکر اوس مهال له هلمند، کندهار، پکتیا، ننګرهار او پروان کې له یو شمېر نظامي مرکزونو څخه وتی، خو خپل یو شمېر مهم نظامي تاسیسات یې تخریب کړي دي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري درنو اوریدونکو، هم اوریدل چې د افغانستان مشرانو جرګې د امریکا متحده ایالاتو څخه غوښتي چې د امنیتي او ستراتیژیک تړون پر بنسټ د افغان دولت او خلکو سره همکار پاتې شي. افغانستان مشرانو جرګه په داسې حال کې د امریکا له متحده ایالاتو څخه یاده غوښتنه کوي چې په دې هیواد کې جګړو زور اخیستې. تازه د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې اوسمهال د هیواد په 22 ولایتونو کې جګړې روانې دي، چې یو هم کندهار دی. د کندهار په دوه ولسوالیو ژیړي او د غشان ارغنداب نه د تودې جګړې خبرونه ورکول کیږي. زموږ همکار په سیمه کې صادق ریښتین ارغنداب ولسوالۍ ته تللی او تازه د دې سیمې نه راستون شوی دی. په دې ولسوالۍ کې به د جګړې حال ترې واخلو. ریښتینې صاحب، ستړي مه شئ، سیمې ته تاسو سفر کړی او څه مو ولیدل؟
اکرام صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. اول خو باید وایو چې جګړې د کندهار په دوو ولسوالیو کې روانې دي، یو ارغنداب ولسوالۍ او د ژړې ولسوالۍ په نهار کاري سیمه کې. نن هم لا دغه جګړې روانې وي. د ارغنداب د جګړې نن 15 ورځ پوره کیږي، او د ژړې ولسوالۍ د نهار کاریز د جګړې 2 ورځې کیږي. په دغه دواړو ولسوالیو کې چارواکي او وسله وال طالبان هر لوري یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. د کندهار مطبوعاتي دفتر وایي چې نن هم د ورځې تر پایه په دغه جګړه کې 115 وسوال طالبان وژل شوي او 46 نور ټپیان شوي. د مطبوعاتي دفتر په وینا واتیا وسوال په ارغنداب ولسوالۍ، ناګهان، تابین او کوهکی وژل شوي دي او 40 نور ټپیان شوي. دغه راز د ژړې ولسوالۍ په نهار کاریز کې ولس وسلوال وژل شوي دي او په همدوم رشمیر نور ټپیان شوي دي. زه نن د ارغنداب ولسوالۍ هغه نقطې ته تللی وم چیرې چې جګړه روانه وه. لا هم لیدل کېدل چې د ارغنداب ولسوالۍ د بیلابیلو هغه سیمو چې هلته جګړه روانه ده، یو شمېر کورنۍ امن سیمو ته راځي، او یو شمېر کندهار ښار ته، یو شمېر د رود دی غاړې ته چې امن سیمې دي، د خپل خپلوانو په کورونو کې ځای پر ځای کیږي.
او رښتینی صاحب، ویل کېږي داسې چې طالبانو، وسلوالو طالبانو د کندهار په مرکز باندې د کومې حمله پلان درلود، آن تر دې حده چې له کابله ځنګړي ځواکونه دغه ولایت ته رسیدلي دي او طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کیږي؟ په دې اړه معلومات لرئ؟
د ارغنداب ولسوالۍ کندهار ښار ته تر ټولو نږدې پرته ولسوالۍ ده، چې تر دې مخکې داسې اندېښنې وې چې د دغه ولسوالۍ ډېرې سیمې که وسله وال طالبان ونیسي، نو مهاله به د کندهار اتمه او 13مه حوزه ورسره سقوط کوي. تېره شپه د دغه حوزو، البته د اتمې حوزې پر ځینو برخو باندې وسله والو بریدونه کړي وو، او داسې رپورټونه ترلاسه شوي وو چې ممکن
وسوال طالبان دغه اوځي ته نه نوځي. ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو. په کندهار کې زموږ همکارو چې د ارغنداب او ژړې ولسوالۍ په کې ته جګړو پاړه راپور نو ورکول. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې اوسمهال د هیواد په 22 ولایتونو کې جګړې روانې دي. د دې وزارت مرستیال وایي فواد امان نن ازادي راډیو ته ویل افغان امنیتي ځواکونه په فعال دفاعي حال کې دي او د جګړې د خ مدیریت کولای شي. په دې حالت کې یو لږونه طالبانو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده. خواخوا بیا طالب وایي ذبیح الله مجاهد د دفاع وزارت دغه څرګندوري رد کړي او ویلي دي چې د روانې جګړې لوی لامل همدا دی چې افغان امنیتي ځواکونه غواړي د دوی تر واک لاندې سیمې ونیسي. نور حال د ډیوی نادر پر راپور کې.
افغانستان کې د سولې خبرو لپاره سره د جګړې شدت چې قربانیان یې یوازې افغانان دي. د افغانستان دفاع وزارت د معلوماتو لمخې په 1300 ساعتونو کې 22 ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل که څه هم افغان امنیتي ځواکونه په فعال دفاعي حالت کې دي، خو جګړې کې مقابل لوري ته درنه مرژوب لاړولې ده، هغه څه چې طالبان یې ردوي. خغلی امان وایي
در 24 ساعت گذشته
په تیرو 24 ساعتونو کې وو ویشولیتونو کې تاوتریخوالی تر سره سوی. افغان امنیتي ځواکونو د دښمن د حملو په ځواب کې 15 اتیا ترهګر وژلي او 24 نور یې ټپیان کړي دي. افغان امنیتي ځواکونو په فعال دفاعي حالت کې په ښه توګه کولای سي له خپلو خلکو دفاع وکړي.
د راپورونو پر بنسټ هلمند، روزګان، فراه، هرات، بدخشان، کندهار هغه ولایتونه دي چې د نورو پر بنسټ جګړې پکې تودی او تاوتریخوالی ډیر دی. که څه هم افغان امنیتي ځواکونو په قطر کې د بین الافغاني مذاکراتو د لومړیو خبرو پیل سره فعال دفاعي حالت غوره کړی، خو د ولسي جرګې یو شمیر غړي وایي دا حالت د دوی په زیان دی. د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون غړی بسم الله جان محمد ازادي راډیو ته ویلي مخکې له دې چې طالبان حملې پیل کړي باید افغان امنیتي ځواکونه یې مخه ونیسي، خو د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې دوی د افغان سولې خبرو د پرمختګ لپاره فعال دفاعي حالت غوره کړی دی. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا د دفاع وزارت خبری ردوي او وایي چې د روانې جګړې لوی لامل همدا دی چې افغان امنیتي ځواکونه غواړي د دوی تر واک لاندې سیمې ونیسي. ښاغلی مجاهد زیاتوي چې د دوی جنګیالي یوازې د خپلو سیمو د دفاع په حالت کې دي. په ورته وخت کې د افغانستان بشر حقونو خپلواک کمیسیون په هیواد کې د جګړې له ښکېلو خواوو غواړي چې جګړه ودروي. د دې کمیسیون ویان زبی الله فرهنګ ازادي راډیو ته ویلي د تېرې اونۍ 15 ورځو کې د دوی موندنې ښیي چې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو په جګړه کې لسکونو ملکیانو ته مرګ ژوبله وختی ده.
در 5 روز هفته گذشته انجام
د تیرونی په 15 ورځو کې 109 ملکیانو ته مرګ ژوبله وختی، چې په دې ډله کې شپږ 500 وزل شوی او 3 اتیا نور ټپیان دي. زموږ اندېښنه د تاوتریخوالي دوام دی. جګړه باید محکوم شي.
د افغانستان په لوړ شمیر ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې په داسې حال کې زور اخیستی چې قطر کې د دواړو لورو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د پیل په موخه لا د خبرو پر کړنلاره هم هوکړه نه ده شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغان جمهور رئیس لومړی مرستیال د چاپیریال ساتنې ادارې ته د ککړې هوا د مخنیوي د جدي اقداماتو خبره کړې. هغه پر خپل فیسبوک باندې لیکلي چې یاد اداره د خلکو رضایت ترلاسه نه کړي، لومړی، دویم او دریم درجه چارواکي به د جمهور رئیس په حکم له دندو لرې شي. په همدې حال کې د کابل یو شمیر اوسیدونکو هم د ژمي پر اتک سره د ککړې هوا څخه اندېښنه لري. دوی وایي اړوندو ادارو تل د دوی ستونزې د هواري لپاره تکراری ژمنې کړي، خو عملي اقدامات صفر دي. خاطر پردیس په دې اړه راپور لري.
کابل ښار دلته د ژمي پر اتک سره یو ځل بیا د هوا د لا ککړېدو په اړه د خلکو اندېښنې زیاتې شوې دي. د کابل دوه تن اوسیدونکي نور احمد او بریالی وایي حکومت تل ژمنې کړي خو عملي ګام نه تر سترګو کیږي.
هوا خو چې ککړه شوې ده خو زموږ استاد صحت ته ډېر نقص کوي، بخصوص اطفال ده، دغه کسان چې سړک سر کې نازي غریبي کوي. حکومت ته هېڅ زما خوله نه جوړېږي چې زه دې ته وایم چې ته داسې وکړه. دا خو خپل میز او چوکۍ نشي سنبالولی، بیا زموږ وطن او بیا هوا.
دا هوا ولې نه پاکېږي صاحب؟ دا ځوان خو دیمو تاسو په لاس کې ده صاحب. نه ماحول خو بل ځوان خو موږ تاسو کې نور په څوک نه کوي. اشرف دې مخلوقات یو د هر شي نه موږ به برخي یو. دغه حال ده، دغه ځوان ده. د حکومت صاحب ته دومره خشمند ما چې تر ریاست ترافیک دغه یو خو خو دې ونیسي. د زلي موټرو دې باور وکړي چې دومره نوښت لري چې بیا
دوی د افغان جمهور رئیس لومړی معاون امر الله صالح وروستي دریس ته په اشاره سره وایي ک لوړپوړي چارواکي په خپل خبرو کې جدي وي، پایله به یې اغیزمنه وي. ښاغلی صالح نن پر خپل فیسبوک پاڼه د خپلو پریکړو په دوام لیکلي کابل ښاریان د ژمي پر اتک سره بیا اندېښنه لري چې هوا ککړه شوې او حکومت هیڅ هم نه کوي. هغه لیکلي چې داسې نه ده. دا ځل د جمهور رئیس د حکم پر بنسټ شپږ 503 هغه لوړپوړي ودانۍ چې د کابل ښار د 40% ککړې هوا سرچینه ګڼل کیږي فلټرونه نصب نه کړي، د چاپیریال ساتنې ادارې لومړی، دویم او درېیم درجه چارواکي به له دندو لرې شي. هغه لیکلي چې د چاپیریال ساتنې اداره دا حکم جدي ونیسي او ټولو خلکو ته د فلټرونو د نصب په اړه معلومات ورکړي. نوموړي په ټینګار سره لیکلي چې دا ځل د دې موضوع څخه تیرېدل عادي نه دي. د ښاغلي صالح د مطبوعاتو او اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي شوې پریکړه به په جدي ډول پلي شي.
کله چې لومړی معاون صاحب چې اول دوه مدریمه درجه رهبری به لدندو ګوخه کړی شي، هدف هم دغه دی چې د کابل د هوا ککړتیا د کابل خاریانو لپاره په سرطان بدل شوی ده. د محیط زیست یا د چاپریال ساتنې اداره مکلفه ده چې دغه د شپږ سو درې بلند منزلو یا لوړپوړو ودانیو ته فلټرونه هغوی مجبور کړي چې فلټرونه ولګوي.
په ورته وخت کې د افغانستان د چاپریال ساتنې ادارې د څارنې او تفتیش برخې رئیس نیک محمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د کابل ښار د ککړې هوا د کنټرول لپاره د اړوندو ادارو ترمنځ لازمه همغږي رامنځته شوې ده.
د چاپیریال ساتنې اداره د جمهوری ریاست د حکم پر بنسټ مکلفه ده چې د ټولو هغه فعالیتونو څخه چې هوا ککړوي نظارت وکړي. موږ په دې برخه کې ټول هغه هوټلونه، د ودونو تالارونه، د خښتو بټیګانې تر جدي نظارت لاندې نیولي. که په دې هره برخه کې بې غوري وشي، نقدي جریمه پرې وضع کیږي او عملي کیږي.
نوموړی وایي د 2000 کال له پیل سره د کابل ښار یو شمېر نورو ښارونو د چاپیریال ریال د کنټرول لپاره منظمه تګلاره جوړه شوې او د تطبیق په حال کې ده. په کابل کې د ککړې هوا په اړه د غندښنې په داسې حال کې دي چې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې او د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې تیر کال په افغانستان کې 26% مړینه د ککړې هوا له امله وه.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د افغانستان د جمهوری ریاست لومړی مرستیال د چاپیریال ساتنې ادارې ته د ککړې هوا د مخنیوي په اړه د جدي اقداماتو خبره کړې ده. په همدې حال کې په افغانستان کې د امنیت روغتیا وزارت د کورونا وایرس د مثبت پیښو له زیاتېدو خبر ورکړې. د دې وزارت چارواکو ویلي چې په تیره میاشت کې په کورونا وایرس د اخته کسانو سلنه شپږ تر 18 رسیده، خو په وروستیو دوه اونیو کې دا شمېره 40 تر 26 سلنه پورته شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې یوازې په تیرو 30 ساتونه کې په افغانستان کې په کورونا وایرس دخته کسانو شپږ یا نوې پیښې ثبت شوې دي. په دې سره د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت د شمیرو لمخې په افغانستان کې 1501 تنه په کورونا اخته شوې دي. امید ظهیرمل په دې اړه راپور لري.
که څه هم په افغانستان کې په کورونا وایرس دخته کسانو د شمیر د ثبت په برخه کې کموالی محسوسېده، خو اوس یو ځل بیا روغتیایي لارښوونو ته نه پاملرنې، د هوا سړېدا او تر خوای د لویو راټولېدنو له کبله په دې وایرس دخته کسانو د ثبت په شمیر کې زیاتوالی راغلی. عبدالله رسیخ نهویش کلن دی او 15 ورځې کېږي چې بدن یې د کورونا وایرس له کبله ناارامه دی. دی وایي وروسته له دې چې رستورانتونه بیرته پرانستل شول او دی له خپلو ملګرو سره یو ځای هلته ولاړ، په دې وایرس اخته شو.
پس له دې چې محدودیتونه کم شول، موږ له کوره د باندې ولاړو. یو ورځ له خپلو همکارانو سره د خوړو لپاره باندې ولاړم، خو دوه ورځې وروسته مې د ذایقې حس او د خولې خوند له منځه ولاړ.
په ورته وخت کې د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت ورسره بلې په کورونا د اخته کسانو د شمیر په زیاتېدو اندېښنه ښایي. د دې وزارت د ویان مرسیال نورالله طریقي ازادي راډیو ته وویل
په تیره 40 او 41 اونۍ کې زموږ فیصدي تر 18 پورې وه، ولې بدمختانه تر 42 فیصدي اونۍ پورې زموږ فیصدي 26 لوړه شوه. نو په همدې اساس باندې زموږ هیوادوال باید د روغتیا وزارت لازمې لارښوونې جدي عملي کړي.
د ښاغلي طریقي له قوله سړه هوا، لوی راټولېدنې او د هوا ککړتیا هغه عوامل دي چې له کبله د کورونا د مثبتو پیښو شمېر زیات شوی دی. د امنیت روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په تیرو 24 ساعتونو کې د 300 مشکوکو پیښو څخه 86 مثبت دي. د دې تازه شمیرو په ثبت سره په ټول افغانستان کې په کورونا وایرس دخته کسانو شمیر 1501 ته ورسېد، چې له دې شمیر یې 43,386 رغېدلي او 1516 تنه مړه شوي دي. د امنیت روغتیا وزارت وایي تیرو اونیو ته په کتو اوس مهال د کورونا د مثبتو پیښو په شمیر کې 24.3% زیاتوالی راغلی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ګرزبندیز له منځه تللی او قرنطین هم په بشپړ ډول مات شوی دی.
د ننګرهار د پچیراګام ولسوالۍ اوسیدونکي وایي سره له دې چې دوی هر وخت په ډیرو سختو حالاتو کې د حکومت په ننګه درېدلې، خو حکومت ورته پاملرنه نه ده کړې. د پچیراګام سلګونو اوسیدونکو نن د ننګرهار له ولایتي چارواکو سره په دغه ولسوالۍ کې په یوه ګډه غونډه کې ویلي پکار ده چې حکومت یې د پرمختیايي کارونو لپاره ملاتړ وکړي. په دې غونډه کې د ننګرهار والي ضیاء الحق امرخیل ډاډ ورکړی چې ستونزې به یې له مرکزي حکومت سره شریکي او ختمې کړي. په دې اړه نور حال لسیمې د سهرګل امیرزی په راپور کې.
پچیراګام هغه ولسوالی چې په تیرو 1500 کلونو کې پکې د حکومت د مخالفو وسلوالو راج وو، خو اوس په دې وروستي شاوخوا 1.5 کال کې د ځایي خلکو په خبره چې امن راغلی دی. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دغه ولسوالۍ ته په تیر کې هم که کوموالی یا نور مسؤلین ورغلي تشې ژمنې کړي او په عمل کې ورته هیڅ کار نه دی شوی. وران سړک د څښاک د اوبو، ښوونځیو، ښوونکو، روغتیایي مرکزونو او روغتیایي خدماتو نشتوالی او د کرنې او مالداري په برخه کې هیڅ پاملرنه هغه څه دي چې ځای خلک ترې رنځ وړي.
خو په چراګام نه دي ولسي درونه ډېر څوک یاسې زغلی څوک یې داسې زغلی خو موږ ته ولاقه چا شي راکه هیڅوک هم داسې توجه ورته نه کوي. والي صاحب تا نه هم غوښتنه دا ده چې ته سلاحکار وزیر بل په چراګام کې خپله اوسېدلی نو څه ضرورت دی چې موږ تا ته وایو ځکه په چراګام تر کور مو ودان چې راغلی.
د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي وایي که څه هم د افغان حکومت او نظام په ملاتړ قربانی ورکړي خو په خبره چې په بدل کې هیڅ نه دی ورکړل شوی او په راتلونکي کې خپل حق خواړي.
په پروژو کې یو وختره بل قوم والی صاحب دلته باید تعادل مراد شي. تعادل نه ساتل کېږي والی صاحب که ونه شي مجبور چې بیا پاندې لانجه کو چاغه دم نه کېږي
پچیراګام ولسوالۍ په تیرو 15 کلونو کې د وسلوالو طالبانو داعش او همداشان د داعش او افغان حکومت او وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د جګړو سنگر یادې ده. په دې وروستي شاوخوا یو نیم کال په کې ځایي خلکو د نسبي امن له کبله سا اخیستې ده او اوس له حکومت غواړي چې پراختیایي پروژې پلی او د خلکو د ژوند د ښه والي لپاره پاملرنه زیاته کړي. په همدې غونډه کې د ننګرهار والی ضیاءالحق امرخیل د ځایي خلکو د ستونزو له اورېدو وروسته وویل ستونزې یاداشت کړي او د مرکزي حکومت سره په ګډه به پرې کار وکړي.
ژمنه کوم هر هغه څه چې زما په توان کې وي، د نظام په توان کې وي، د ادارې په توان کې وي، ستاسو په خاطر به هرې د ادارې دروازه ټک ټک کوم تر څو درته حق واخلم. مشران
په چیراګام د ننګرهار جنوب ته ډیورن سره پر پوله پرته ولسوالۍ ده چې ډیری خلک یې په کرنه او مالداری بوخت دي. سهارګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
له ننګرهار ورزو کندوز ته په وروستۍ کې د کندوز د مرکز د اړوند سیمو سربیره په خان آباد، امام صاحب، علي آباد او د شتیرچي ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو د دولتي ځواکونو پر پوستو بریدونه زیات کړي او په دې ولایت کې جګړو زور اخیستی. په اړه یې له کندوزه د اجمل آریان راپور اوري.
له یوې اونۍ راهیسې د خان آباد ولسوالۍ اړوند د نوآباد په سیمه کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه دوام لري چې له امله د کندز څخار لوی لاره هم د ترافیکو پر مخ تړل شوې. پر خان آباد سربیره د کندز په نورو سیمو کې هم وسلوالو طالبانو پر حکومتي ځواکونو بریدونه زیات کړي چې له کبله یې نښتې او جګړې پراخې شوې دي. د کندز عام اوسیدونکي وایي د جګړو تر ټولو درنه بیه دوی پرې کوي او پراخېدونکو جګړو یې ژوند تریخ کړی دی. د نوآباد یو اوسیدونکي نور محمد چې کورې د جګړې سیمې ته نږدې دی وایي عبدالله خان راته وویل چې که مرکزی حکومت د کندوز وسنی وضعیت عاجله پاملرنه ونه کړي حالات به له کنټرول ووځي.
د جګړو د درزو ژغ په ښار کې اورېدل کېږي. خپل روزګار ته په ښه توګه پر مخ نسو وړلای. موږ د شپې لخوا خو هیڅ خوب نه لرو ځکه هره شپه جنگ وي، هره ورځ جنگ دی.
د کندوز د ولایتي شورا ځینې غړي هم د دې ولایت امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي چې اوس مهال د دې ولایت ډېره برخه د طالبانو تر واک لاندې ده او د هرې ورځې په تیرېدو سره د دولت تر ادارې لاندې ساحه راتنګیږي. د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی په دې اړه وویل
په اثر شدت جنگ در ولسوالی خان آباد، اطراف کندوز،
د کندوز ښار اړوند سیمو په خان آباد، امام صاحب، علي آباد او دشتیارچي ولسوالیو کې د جګړو د شدت له کبله زرګونه کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه سوي دي او د خلکو کورونه ویجاړ سوي دي. د کندوز وضعیت د هرې ورځې په تیرېدو سره مخ په خرابېدو دی او د خلکو ژوند یې له ننګونو سره مخ کړی دی.
د کندوز دی والی وانس متلا مرادی د خلګو اندخنی منی او زیاتوی چې دی ولایت د وسلوالو طالبانو د زپلو په هدف تازه دمې کومانډو ځواکونه را رسیدلی دي.
کندوز کې چرکی او ډلایز بریدونه د وسلوالو مخالفینو لخوا په یو شمېر سیمو کې ترسره شوي او لا هم دوام لري. خو د خوشبختۍ خبر دا دی چې مخالفین ونه توانېدل خپل لوی پلانونه ترلاسه کړي. د دوی ستر پلانونه شان شو. د کندوز خلکو ته ولایتي اداره ډاډ ورکوي چې د امنیت ټینګښت په خاطر باندې ممکنه لارو په ګډه د امنیتي دفاعي کشفي سکتور سره په هماهنګۍ باندې هغه د کندوز خلکو ته د ډاډمن چاپیریال زمینه برابره شي.
کندوز د افغانستان په شمال ختیځ کې یو له هغو ولایتونو څخه دی چې وسلوال طالبان پکې پراخ نفوذ لري.